دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدر منوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنه زرانه یوسف سیم تاسو زموږ سهار نه خبری خبرونه اوري په موکړې د دې وخت خبرونه ده د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما په افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه ویلي چې د روان 2023 کال د اپریل مې او جون په میاشت کې په دغه هواد کې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو په ځانګړي ډول د خلکو د بشری حقوقو نه د سرغړونو دوام لرو. یوناما د سشنبه د ورځې نه وخت په دغه رپورت کې په افغانستان کې د خزو د حقوقو ملکی تلفاتو د طالبانو د حکومت د کوکنارو د فصل لمنځ وړلو عملیاتو د سرحد په اوږدو کې نښتو د رسنیو د ازادۍ د پخوانی رژیم د کارکونکو د شکنجې وجلو او نیولو تعزیری سزاګانو او د عدالت د پلي کېدو اړوند مسلو ته ځای ورکړی دی. د طالبانو حکومت او یو شمیر افغان سیاسي مشرانو د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل هانیه وجل کېدو ته غبرګون ښودلې او د هغه وژنې غندلې ده. د ایران د اسلامي انقلابي ګارد قول اردو د چهارشنبه په ورځ د جولای په 1 د یوې اعلامیې په خبرولو سره وویل چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه دغه هیواد په پلازمینه تهران کې وجل شوی خو د هغه د وجل کېدو د سرنګوالي په اړه یې سندې ویلي. د طالبانو حکومت په دې اړه په خبر پاڼه کې د اسماعیل هانیه د کورنۍ او پلویانو سره د خواخوږۍ په څرګندولو سره په هانیه برید په کلکه غندلې او د هغه مړینې یوه ستره ضایع بللې ده. د طالبانو حکومت د نفوذ لرونکو خواوو په ځانګړې توګه د اسلامي او عربي نړۍ نه غوښتي چې په سیمه کې د اسرائیل د یرغل او ترور د مخنیوي لپاره خپلې ټولې هڅې وکاروي. پخوانی افغان حکومت د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم د اسماعیل هانیه وژنه په کلکه غندلې. هغه د ایکس په ټولنیزو شبکه کې په پیغام کې لیکلي چې د فلسطین د ازادۍ او خپلواکۍ د حق په رسمیت پیژندلو پرته په منځني ختیځ کې سوله ممکنه نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ ویل چې متحده ایالات د حماس سیاسي مشر اسماعیل هانیه د وژنې په تړاو خبر نه او لاسپکې نه لري. نور تفصیل زموږ د همکار د شیر غورسنګ په غږ کې اوري.
بلینکن په سنگاپور کې د آسیا نیوز چینل سره په امریکا کې وویل دا هغه څه دي چې موږ یې په اړه نه پوهېدو او پکې ښکیل نه یو. حماس د چهارشنبه په ورځ ویل چې هانیه د ایران د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته تللی وو او د اسرائیل په هوایي برید کې ووژل شو. اسرائیل تر اوسه په رسمي ډول د هانیه مړینې ته غبرګون نه دی ښودلی خو دغه هیواد صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل باندې د حماس د اورپکو د برید په غچ کې به حماس له منځه یوسي. واشنگتن د اسرائیل مهم پوځي ملاتړی دی په غزه کې دوربند لپاره هڅه کوي او د بلینکن په خبره د حماس په بند کې د یرغمل کسانو او هو فلسطینیانو په لوي کوي چې په جګړه کې گیر دي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
ترنو اوریدونکو خبرونو ته ادامه ورکو. د جمهور رئیس بایدن لخوا د کاندیدای د تیرې دوه راهیسي د دیموکرات ګوند ترمنځ په دې حق له باسونه تاوده دي چې څوک به د میرمن هرس مرستیال وټاکل شي. کاملا هرس خپل مرستیال ټاکل کېدو ته لانجدې شوی روسه تر هغه چې د شمالي کیرولاینا والی روی کوپر او د میشیګن والی ریچن واټمر د سیالیو نه ځان ګوښه کړو. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال او د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند احتمالي کاندیدی کاملا هرس لپاره د مرستیال ټاکل کېدو پریکړه یو څه اسانه شوه. د جمهور رئیس د مرستیالۍ مقام د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د موازنې په جوړولو کې مهم نقش لري. په پاکستان کې پولیس وايي وسلوالو چې معلومه نه ده څوک سشنبه د دې هواد په شمال ویدیس کې د ملګرو ملتونو د مامورینو په موټر ډزې کړي خو چاته پکې زیان نه دی رسیدلی. پولیس ویلي چې موټر د مرمۍ ضد وو او د ملګرو ملتونو پر مختیای ادارې سیمیز مامورین پکې سپاره وو. پیښه د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په ولسوالۍ کې شوې. د دې ولسوالۍ د پولیسو مشر عبدالسلام مطبوعاتو ته ویلي چې په برید کې د پروژو خدماتو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې سیمیز مامورین په نښه شوي. پروند چهارشنبه په ورځ د لبنان د خیریه چارو حکومتي ادارې رئیس او د لبنان د سرپرست حکومت سو نور وزیرانو د بیروت په جنوبي اړخ کې د هغه ساحل د نوکړه چې اسرائیل پر بریدونه کړي. اسرائیل د سه‌شنبه په ورځ په بیروت باندې یو استثنايي هوایي برید وکړ چې وايي د حزب الله ډلې یو جګپوړی کمانډان پکې وجلې. اسرائیل ویلی وجل شوی کماندان د اسرائیل تر کنټرول لاندې د ګولان غونډیو باندې هغه برید کې دخلو چې دول ځوانان پکې وجل شول. د لبنان په مرکز بیروت کې د اسرائیل په حمله کې لک تر لګا یو خزه او دوه ماشومان وجل شوي او لسکونه نور خلک زخمیان شوي دي. حزب الله د چهارشنبه په سهار ویل چې کماندان فواد شکور په هغه ودانۍ کې وو چې دوه ځلې پرې د اسرائیل ډرون حمله وکړه خو مړی تر اوسه نه دی موندلی. او د لمر په سطح د سترو چاودنو له کبله په فضا کې د داسې جیو مقناطیسي طوفانونو خبرداري ورکړل شوې چې وړانګې د شمالي امریکا، اروپا، آسترالیا په ځینو برخو کې ولیدل شوې. د مې په میاشت کې هم په فضا کې جیو مقناطیسي طوفانونو له دوو لسیزو وروسته د امریکا د هوایي، هسپانیا، جنوبي افریقا او نړۍ ځینې نورې برخې روښانه کړې وې. قدرمنو اوریدونکو، دا د دې وخت خبرونه. د نوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل، اوس په مکړی د خبرونه لومړی رپورت ته. په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه وجل کېدو په نړیواله کچه خبرګونونه پارولې دي. د حماس ډلې ویلي چې مشر د اسرائیل په هوایي برید کې وجل شوی، خو اسرائیل تر اوسه په رسمي ډول د هنیه په وجل کېدو تبصره نه ده کړې. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو ویلي د حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه په پایتخت تهران کې وجل شوی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د حماس ډلې په ویلامه کې ویلي چې مشر د اسرائیل په هوایي برید کې وجل شوی دی. د فلسطین د اداري رئیس محمود عباس سملاسي د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیا وجل غندلی دی.
ورور مشر مجاهد اسماعیل هانیا د خوځښت مشر د تهران په مرکزی دفتر کې په صهیونیستي برید کې وجل شوی.
د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د چهارشنبه د ورځې په سهار جولای او دشمه په ویلامه کې ویل چې په تهران کې د اسماعیل هانیا د اوسېدو په ځای برید شوی، خو دایني دی ویل چې برید څه ډول او چا کړی. په ویلامه کې ویل شوی چې د اسماعیل هانیا یو ساتونکی هم په دې برید کې وژل شوی. د حماس ډلې په ویلامه کې ویل چې مشه تهران کې د ایران د نوي جمهور رئیس د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره تللی و.
هذا الامر لن يجدي نفعا
دا وجل بمرسته و نکړي او فلسطینیان به مات نکړي، ځکه دا ډول ترورونه او د فلسطینیانو وینه به د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره د اشغال پر وړاندې د جګړې او مبارزې اور ته د تیلو په شان لاله من وهي. په تیرو کلونو کې خلکو د ویلوې جګړې د پیل انتظار لاره کدایشي دای د پیل نه کړي.
په تهران کې یو شمېر کسان د اسماعیل هانیه تر وژل کې دوه اعتراض کړی او د هغه وژلې غندلې دي.
مونږ دلته راټول شوي یو ترڅو هغه څه چې صهیونیستي رژیم کړي وغندو او ورته وایو چې دا ستاسو وروستۍ ساده، تاسو هیڅ هم نشئ کولای او دا ټولې هڅې بې ځایه هڅې دي.
تر دې وړاندې د اسماعیل هانیه درې ځمن هم په غزه کې د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی وو. په هماغه برید کې چې د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې شوی وو، د حماس د مشر دریل مسیانی او یو المسیح هم وژل شوی وو. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي چې د اسماعیل هانیه د ترور غچ اغیستل د ایران دنده ده. په ویناي هانیه په دنه ایران کې ترور شوی دی. خو د ایران ولسمشر لومړي مرستیال محمد رضا عارف ویلي چې هیواد په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو په لټه کې نه دی. د طالبانو حکومت د دې برید په اړه په ویلامه کې د اسماعیل هانیه کورنۍ او ملاتړ سره خواخوږي ښودلې ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان اسلامي امارت د فلسطین د سپیشل خاورې د حماس د اسلامي غورځنګ دفاع اسلامی او انسانی وجبه غنی، د دغستر مجاهد شهادت د اسلامی امت او جهادي کاروان لپاره لوی ضایع بولی.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن وای په غزه کې اوربان ته درسلو احمد څخه هیڅ شی باید لپامونه غورځول شي. بلینکن د څرګندونې د اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته کړې دي.
Well of course I've seen the reports
and البته ما راپور نه ولیدل. څه چې اوس ویلی شم فکر کوم لکه څنګه چې څو شپې مخکې مې هم وویل، اوربند ته د رسېدو چې د برمته شویو په ګټه او خپلو کورونو ته د خلکو د ستنېدو په ګټه دي، د هغه ارزښت څخه به هیڅ شی کم نه کړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اسماعیل هانیه وژل کېدل د نه منلو وړ سیاسي ترور یاد کړی او دا اقدام یې غندلی دی.
په تهران کې د راکټي برید په پایله کې موږ د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه ترور په کلکه غندو.
چین هم د اسماعیل هانیه وژل کېدل غندلې دي.
موږ په جدي توګه دا پېښه څارو. موږ په کلکه د دې ترور مخالف یو او غندو یې. موږ په ژوره اندېښنه لرو چې کېدای شي دا پېښه په سیمه کې د تاوتریخوالي او کړکېچ لامل شي.
د قطر صدراعظم شیخ محمد عبدالرحمن السانی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان د ټینګېدو لپاره منځګړتوب کړی ویل چې د یو لور لخوا د بل لوري د غړو ترور به څنګه د منځګړتوب بریالی کړي. د اسماعیل هانیه د وژل کېدو په خبرګون کې مصر اسرائیل د کارکېچ په زیاتولو تورن کړی ویل چې تل ابیب د کارکېچ د پاتره سوال لپاره سیاسي اراده نه لري. د ترکیه د بهرنی چارو وزارت په ویلامه کې د اسماعیل هانیه وژل شرم وړ تروت بللې هغه غندلې او ویل چې د حماس په خوانې مشر د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان متحدو.
مونږ په تهران کې د حماس سیاسي دفتر د رهبر هانیه د شرم وړ ترور غندو.
د حماس یو جګپړ چارواکي د چړشمې پر ورځ ویل چې د اسماعیل هانیه وژل به بې ځواب پاتې نشي. د فلسطین د ادارې رئیس محمود عباس د چړشمې پر ورځ د اسماعیل هانیه وژل کېدل بوزدلانه عمل په توګه یاد کړ، په سختو ټکو یې غندلې او د فلسطینیانو څخه یې وغوښتل چې د اسرائیلو پر وړاندې متحد پاتې شي.
محمود عباس له خلکو او زموږ له ځواکونو څخه غوښتل چې د اسرائیلو د تیری پر وړاندې متحد، زغم لرونکي او په استقامت کې پاتې شي.
د دې راپور تر جوړېدو پر اسرائیلو د اسماعیل هانیه د وژل کېدو په اړه تبصره نه کړې او هیڅ کومېډلې د برید مسؤلیت په غاړه نه اخیستې. خو اسرائیلو حکومت تیر ورځ ویلو چې اسماعیل هانیه او د حماس نور مشان بچي د 2023 کال د اکتوبر 2 می د بریدونو مسؤلیت په غاړه لري او وژني. وحید فیضی د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلي پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د اسرائیل پوز وايي په سیمه ایز وخت سشنبه جولای 3 ماخام مهال د لبنان په تخت بیروت کې د حزب الله وسلوالې ډلې په کمانډان برید کړی. خدای نه دی ویلي چې آیا په برید کې دا کمانډان وژل شوی کنا. په عین حال کې په دوانو هوادونو کې خلک د کړکش زیاتې دوه لپاره چمتواله نسی. د امریکا غک خبريالې لنډا ګرستین د بیت المقدس نه رپورټ را لګلې. د اسرائیل پوځ د کړي چې په برید کې پنه خښه به کمانډان د 13 شنبې هغه برید کې لاس لري چې د ګولان په غونډیو کې 12 ماشومان او تنکی ځوانان پکې وژل شول. د لبنان په مرکز بیروت کې د اسرائیل په حمله کې لک تر لګي یو مېرمن او دوه ماشومان وژل شوی او لسکونه نور زخمیان دي. حزب الله د 4 شنبې په سهار وویل چې کمانډان فواد شکور په هغه ودانۍ کې و چې دوه ځلې پر د اسرائیل ډرون حمله وکړه خو مړی تر اوسه لا نه دی موندلی.
مونږ د لومړي وزیر سره د ټولو زیانونو د پلټنې او ارزونې لپاره د لومړني سفر په اړه خبرې کړې دي. په ځانګړي توګه د شهیدانو او ټپیانو په اړه ځکه چې دا موضوع مونږ لپاره د اندېښنې وړ ده.
په ان حال کې په اسرائیل کې د برید وروسته چې 12 ماشومان او ځوانان پکې وژل شول د یروشلم په لارو کوڅو کې د یری هیڅ نښې نه لیدل کیږي.
زه د اسرائیل او حزب الله ترمنځ وضعیت په اړه ډیره اندېښمنه یم. زه د دوی د ختمولو د وړتیا په اړه ډیره اندېښنه لرم او زه داسې احساس نه کوم چې حکومت زموږ ساتنه کوي. زه فکر نه کوم چې دوی د خلکو ګټو ته پام کوي.
ډیر اسرائیلیان وایي چې په کار د دوی پوځ حزب الله ته سخت ځواب وایي، حتی که حزب الله په اسرائیلو توغندي هم وتوغوي.
که څوک ستاسو کور ته راشي او ستاسو یو ماشوم ووژني، خدای مکر تاسو به څه کوي؟ آیا تاسو به کینئ او دا فکر به کوئ چې که ځواب ورکړم نو څه به پیښ شي؟ دا هیڅ معنا نه لري. په دې اړه هیڅ پوښتنه نشته. مونږ باید ډیر قوي برید وکړو.
دوړو خواو ته خلک لګیا دي او با او خواړه ذخیره کوي.
تیره اونۍ یو ملګری زما خوا ته راغلی و او هغه ماته ویل چې ته باید د ضرورت وړ شیان ولري. هغه غوښتل چې ماته د اوبو کڅوړې واخلي. ما ورته وویل چې زه د ډیرو شیانو د ذخیره کولو لپاره ځای نه لرم.
بلې خوا ته په لبنان کې د پولي په اوږدو کې زیاتره بهرنیو هوایي شرکتونو الوتنې ځنډولې دي. د سویلي لبنان اوسیدونکو د خپلو کورونو نه دی وتلي او وایي چې دا تاوتریخوالی به په یوې بشپړې جګړې بدل نه شي.
وضعیت ډېر ښه دی او خلک ځي راځي. د اسرائیلي دښمن لخوا د غبرګون ویره شته دی خو خلک عادي ژوند کوي او هیڅ ویره او فشار نشته دی.
د متحده ایالاتو چارواکو په اسرائیل غږ کړی چې د زغم نه کار واخلي. اسرائیلی شنونکي وایي چې اسرائیل او حزب الله دواړه نه غواړي چې وضعیت د یوې بشپړې کچې جګړې ته ورسیږي. په دواړو هیوادونو کې خلک تمه لري چې وضعیت ښه شي، خو په عین حال کې دوی د کړکېچ زیاتېدو لپاره تیاری هم نیسي. دا و د لینډا ګریډسټاین د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانې سسي، امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د متحده ایالاتونو د کانګرس یو شمېر غړي وایي د 2023 کال د اگست را په دې خوا د افغان میرمنو او جنو وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. د کانګرس دیموکرات غړي جیمز مکګورن د سیشن بي پورس د افغانو ښځو او جنو د حکومت په اړه یو استماعي غونډه وویل، افغانستان په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقوقو په برخه کې د میرمنو لپاره په یو ځپون کې هیواد بدل شوی دی، خو هغه زیاته کړه چې د طالبانو سره د امریکا په هر ډول تعامل کې میرمنې او جنې باید د بحث اصلي مورد وي. نور تفصیل
په دې رپورت کې. افغانستان کې وخت د طالبانو در رسیدو د درېم کلیزي په درشل کې د سه شنبه په ورځ د متحده ایالاتونو د کانګرس د بشري حقوقو په کمیسون کې د افغان میرمنو او نجونو د حقوقو په اړه استماعي غونډه وشوه. د دې غونډې ګډونوالو په تیرې درې کلونو کې پر افغان میرمنو د طالبانو لګیدلې محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. د کانګرس دیموکرات غړي جیمز مکګورن چې د یادې غونډې مشري کوله وویل، په افغانستان کې له میرمنو او نجونو څخه ټول حقونه اخیستل شوي دي.
پر میرمنو محدودیتونه مصیبت لا پسې زیاتوي او په مجموع کې پر ټولنه اغیز کوي، لکه لوږه او د خوراکي توکو نه مسؤلیت چې له امله یې میرمنې او نجونې سخت زیان ویني. ډېرې کورنۍ دې ته مجبوریږي چې د خوړو لپاره خپلې لوڼې خرڅې کړي. په تاثیراتو کې همدارنګه د میرمنو لخوا د ځان وژنې د پیښو زیاتوالی هم شامل دی.
د کانګرس بل دیموکرات غړي جیسن کروچی په افغانستان کې دوه دورې نظامی خدمت هم کړی وویل، طالبانو نه یوازې خپل هغه ژمنې نه دي عملي کړې چې واک ته رسیدو مخکې کړې وې، بلکې په خاص ډول یې د میرمنو او نجونو بشري حقونه په نخښه کړې دي.
غواړم په بشري حقونو په خاص پر میرمنو او نجونو د طالبانو محدودیتونه وغندم. موږ دوه لسیزې په افغانستان کې تیرې کړې او د ډیموکراسۍ د ترویج او د میرمنو او نجونو د حقونو د تامین ملاتړ مو وکړ، خو د طالبانو فرمانونو دا پرمختګ چې په دوو کلونو کې رامنځته شوی و تر پوښتنې لاندې راوست. تفاوت ډېر زیات دی خو له پامه نشي غورځول کېدای. موږ یو مسؤلیت لرو او هغه دا چې باید پام بل طرف ته نه کړو.
په غونډه کې د افغان میرمنو او نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا میری هم ګډون کړی و. له هغې څخه د امریکا او طالبانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه پوښتنه وشوه.
مونږ طالبانو خپلو متحدینو او نړیوالې ټولنې ته په تکرار او په ښکاره ډول ویلي، تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د میرمنو او په مجموع کې د بشري حقوقو په برخه کې د پام وړ خواله رانولي، د اړیکو د اډیکېدو په طرف په پرمختګ نوي.
د استمای غونډې ته د افغان میرمنو د حقوقو فعال واحد اميري هم غوښتل شوی و. هغه وویل د افغان میرمنو اوسنۍ مشکلاتو کې امریکا هم په یو شکل صحیح مده.
حکومت ایالات متحده امریکا با وجود هشدارهای زنان و دیگر جریانهای دموکراتیک افغانستان مبنی بر تروریستی بودن و عدم تغییر پذیری طالبان با این گروه تروریستی وارد گفتگو شد و به آنان پیمان صلح با زمیمه‌های سری امضا کرد.
په کانګرس کې د استماع غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یونما په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د پخواني حکومت د کارکونکو او پوځیانو وژنه لا هم دوام لري. دا راپور چې د اپریل، می او جون میاشتو لپاره دی، د نیونو، بندي کېدو او ضرورونو د لزګونو مواردو خبر ورکوي. طالبانو تر اوسه د کانګرس د سې شنبې د استماع غونډې او یو نماد راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو دا ډول غونډې او راپورونه تل د ځان په وړاندې پروپاګند بللی دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څیړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
په جرمنی کې د ورستیو سو امنیتی پیښو له امله چې عاملین افغان کډوال یاد شوي، ګڼ نور هغه افغانان اندېښمن کړي چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته رسېدلي. دا بې اسنادو کډوال په دې باور دي چې دا ډول پیښو د پناه غوښتنې قضیې ځنډولي، ځکه خو د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. پام وکړئ، زموږ د همکارې اهلې دې رپورټ ته چې د جرمنی نه رالیږلې.
د افغان کډوالو هغه ډله چې د خو آرام ژوند په هیله جرمنی ته رسېدلي، خو سپدی اندېښمن دي چې د افغان کډوالو په نوم وروستۍ امنیتي پی خوې د پناه اخیستلو قضیې ځنډولي او ښه چلند ورسره نه کیږي.
تغیر په دې موږ احساس کړای دی چې زه یو ملک ته هم شاسنلرم بدون د دوچلند، نو زه تقریبا و میاشتې مې د غټ انټرویو کیږي، بیا زه هم په دې کمپ کې پاتې یم، نه ترانسفر شوم، نه مې د اسناد کومه نتیجه شته ده او نه پوسټ راته راځي، او مکمل نه میاشتې کې زه په دوجلن کې ما په شپږو میاشتو و میاشتو کې زه خلک وینم، عربان دي یا نور اوکراین او نور ملکو خلک دي چې اسناد ورته راځي، ترانسفر کیږي او ډیر ښه چلند ورسره کیږي.
دا دوی خبره چې په افغانستان کې د کورنۍ بد اقتصادي وضعیت، د لاري سختۍ او دلته د قضیو ځنډیدلو ځینې ځوانان په رواني ناروغیو اخته کړي دي.
د افغانان دلته مثلا دغه دوی دغه کړي عملی کړي دي، مثلا افغانان ورته پر شوی دي. نو ما په ذهن کې دا تاویږي چې ما ته به قبولي راکې یا بیرانه کې، زه په مرګونی لار راغلی، ما زخت ډیر مصرف کړی دی، دلته په داسې حالت کې را رسېدلی ما چې بیخي په سخت وضعیت کې زه راغلی. نو دی وایي چې زه کله د کېږم، نو په ذهن کې مې دا را تاویږي، یعنی دته ټینشن پیدا شوی، همداسې هغه جدي اوس خونیشته فی الحال موږ سره ملګری دی، هغه ته همدغه رنګه مشکل پیدا شوی دی، یعنی لرې نه دا کلی دی، هغه نورو دوسیې ځنډېږي، ممکن دغه ټول ځوانان همدغې حالت ته لاړ شي.
د تیرې میاشتې په پال کې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان پر پولیس د چړې برید وکړ چې پولیس د سختو ټپونو له امله په روغتون کې ساور کړه، او له دې پیښې وروسته څو نورې پیښې هم وشوې چې د جرمني حکومت او رسنیو عاملین افغانان وګڼل، او یادو پیښو په دغه هیواد کې د ګڼو خلکو غبرګونو نه راوپارول چې اوس مهال د ډیرو افغانانو پر وړاندې د جرمني اتباعو د ناسم چلند شکایتونه هم کیږي.
جرم یو فردي عمل دی، د یو مجرم ورور امکان لري ډیر ښه سړی اوسي، او مجرم جرم چې څوک یې دلته چار چوک راځي، دغه مملکتونه چې هلته جنگونه دي، خو بدبختي د وجه راځي چې آرام ژوند وکړي، نو هغه چې آرام ژوند لپاره راځي، نو دا هغه چې مجرم دي، دغه یې پړه باید په دوی باندې چول شي.
خود کډوالو یو شمیر فعالینو په خبره چې په ورستیو میاشتو کې ډیری کېدونکو جنایي پیښو چې عاملین یې افغانان ګڼل شوي، کاڅم په عمومي ډول د افغان کډوالو په تړاو فضا خراب کړي، خو د افغان کډوالو د پناه غوښتلو په قضیو کوم تاثیر نه لري.
د دوی دوسیه به په دې عمل نه وي ځنډیدلې چې د پیښې تر سره شوې دي. د جنیوا کنوانسیون په حساب باندې دوی د پروټیکشن یا د پناه غوښتنې یا کوم پروسیجر چې دی، دوی دغه حق لري، دوی ته به انټرویو راځي، دوی به کیس اوریدل کیږي، او که چیرته دوی په شرایطو باندې پوره ای، نو دوی به پروټیکشن اخلي، یا به پولیټیک پروټیکشن اخلي، یا به هغه نور هیوادونو کې چې کوم ډول اسنادونه ورکوي دوی به هغه اسنادونه اخلي. خود جرمني لپی خورستا د افغانستان تصویر پر رسنیو کې یاد شو، یعنی دا خبره سیده، خو ولی د افغانانو په دوسو باندې هیڅ کوم تاثیر نه دی تر سره شوی.
د اروپای ټولنې د کډوالو ادارې د معلوماتو پر اساس یوازې په 2023 میلادي کال کې 2015 افغان کډوالو په جرمني کې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې، د یادې ادارې په وینا د افغان کډوالو شمیر د تیر کال راهیسې په چټکۍ مخ په زیاتېدو دی. کاسم د جرمني د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د جرمني عام امنیت ته خطر افغان او نور کډوال به خپلو هیوادونو ته ولیږي، خو په یاد هیواد کې د پناه غوښتونکو د قضیو او اوسېدو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. هیله اسد د امریکا غږ جرمني.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
په پاکستان کې میشت 1.3 میلیونه افغان کډوال د دغه هواد لوري د یو بل کار لپاره د هغوی د پی او آر کارټونو په غزیدو خوختي، خو په دې منځ کې داسې کسان هم شته چې تر دې دمه د یادو کارټونو د مودې په غزیدو خبر نه دي. په ورته وخت کې شنونکي وایي د دواړو هوادونو ترمنځ ناڅرګند پالیسي د افغان کډوالو ژوند اغیزمنوي. په مخ کې د موسکا صاحب رپورټ ته د ولسمشریزو ټاکنو د سیالیونو د بایډن تر وتلو وروسته اوس د جمهوري غوښتونکو ګوند د نومان ډانلډ ترامپ تمرکز په احتمالي سیالي کاملا هرس دی. ترامپ د مهاجرت په مسلې د هغې په کار نیوکې کوي. په موکړې د امریکا غږ د خبریالې ایلن باروس رپورټ پښتو ژباړي ته. تیروړی د جمهوری غوښتونکو ګوند ملي کنونسن په مهال په ولسمشر جو بایدن باندې ډیر فشار اچي د خپل ګوند احتمالي نوماند په توګه استعفا وکړي. کله چې هغه دا اعلان وکړ د بیا انتخاباتو لپاره نو ودرېږي، نو دیموکرات ګوند تیار و. د ترامپ کمپاین د هغې وروسته په کاملا هیرس باندې تمرکز کوي. ترامپ په خپل کمپاین کې وویل که تاسو کله هم فکر کړی چې جو بایدن څنګه وکولی شول په پوله وضعیت دومره خراب کړي، په یاد ولرئ چې هغه د یو چا کومک لرو. د ترامپ کمپاین د دې اعلان سره د ولسمشر مرستیالي کاملا هیرس د غیر قانوني کډوالۍ د ډیرېدو لپاره ملامت کړه. په خپل لومړۍ کمپایني غونډه او د دیموکراتانو د احتمالي کاندیدی په توګه کاملا هیرس د تورن ته د ځواب لپاره تیار و او رای ورکوونکو ته د محکمې د سارنوالي او د لوی سارنوالي په توګه د خپل کار یادونه وکړه.
په هغه موقفونو کې ما د هر ډول مجرمینو مخاوني ولا هغه کسان چې د خزونه ناوړه ګټه اخیسته، درغلې کونکي چې د پیریدونکو سره ټګي کوله، فریبکاران چې د خپلو ګټو لپاره قوانین ماتول. نو ماته غواک شي کله چې وایم زه د ډانلډ ترامپ شان کسان پیژنم.
هر څاغه سیالي د سر پیل کړه چې په خواني ولسمشر ډانلډ ترامپ کې مخکې وو.
هغه به په مهمو منځنی لویدیز ایالتونو کې یعنی پنسلوینیا، میشیګن او ویسکانسن کې سخت سیالي وکړي، او زه فکر کوم چې هغه به ځینې نور ایالتونو کې چې مقابله پکې ډیره سخته وي هم سخت سیالي وکړي. په دغه کې د ایریزونا په شان ایالتونو شامل دي چې د ډیموکرات ګوند پکې د سخت مشکل سره مخ وي.
د جمهوریت غوښتونکو نومان ډانلډ ترامپ لپاره دا یو نوی سیاسي سیالي ده.
زه هغه ته د خندا کاملا وایم. تاسو کله د هغه خندا لیدلی؟ هغه لیونی ده، پوهیږي تاسو کولای شئ په خندا ډیر څه وایست. نه، هغه لیونی ده.
د هوفسټرا په هنتون استادا مینا باس وایي د یو کمپاینی باور دی چې وایي هر یو دموکرات ته ماته ورکولای شي.
Clearly former president Trump
په کار ډول د پخوانی ولسمشر ترامپ او د هغه د کمپاین کارمندانو فکر کاوه چې ولسمشر بایدن ته ماته ورکول اسانه دي. دا د سرکاري چې دوی د کاملا هاریس پاړه ورته نظر لري.
د ترامپ د انتخاباتي ټیکټ مرستیال جی ډی وینس هم کاملا هاریس ملامتوي.
زموږ هیواد له درې نیمو کلونو راهیسې یو داسې ولسمشر لري چې نشي کولی خپل دند ترسره کړي، او دا ټول له دې کبله دي چې کاملا هاریس او د ډیموکرات ګوند نورو غړو په دې اړه دروغ ویل چې هغه د ولسمشرۍ وړتیا لري.
هرس وای چې رای ورکوونکي د هغې او د ترامپ د لید ترمنځ کاره انتخاب لري.
آیا موږ په یو داسې هیواد کې ژوند کول غواړو چې ازادي، خواخوږي او د قانون حاکمیت ولري، او یا یو داسې هیواد چې ناقراری، بې امنی، ویره او کرکه ولري؟ موږ ټول د دې قدرت لرو چې دا پوښتنه ځواب کړو. خلک د دې واک لري.
د نوماندی نه د بایدن د وټلو روسته لمړنۍ نظر پوښتنی خای چې هرس د ټرمپ وړاندې د خپل ګوند واټن کموي. دا د سکاټ سترنز د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسف سي امریکا خاط. قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.